په پیښور کې د غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په خبري کډای کې زه هارون بچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سمو موضوعات رپورټونه دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. بشیر ګواښ د وړاندې
په کورمکه د شیا او سنی قانونو ترمنځ نخته شوې دي. په پاکستان کې کډوالو له دغه هواده د وطن لپاره نور وخت غوښته. ملګرو ملتونو پر اسرائیل او حماس د اوربند غږ کړی. د خبرونو تفصیل په کورمکه د شیا او سنی قانونو ترمنځ لیبی ونې راهي روانو نخته کې اتلس کسان وژل شوي او له شلو زیات ژوبل شوي دي. دا شمیرې په بشرو، بالشخیلو، تری منګلو، پیواړ، سردی او ځینو نورو سیمو کې په جګړه کې ښکېلو غاړو مشال ریډیو ته ورکړی دي، خو حکومتي چارواکو او خپلواکو سرچینو د دې شمیرو د کروالي تصدیق نه دی کړی. په کورمکه دا وروستۍ نخته د اکتوبر په درشتمه د بوشار سیمې په خیرالدین کلی کې د دوه شیعه وګړو تر وژل کېدو وروسته پیل شو. شیعه قانونو د دې کار پړه پر سنیانو واچول او په شلوزان کې د ځینو وګړو کورونه وسوځول. د اکتوبر په 13مه د دواړو غړو ترمنځ په نښته کې درنې وسلې هم کارول شوې دي. بل خوا ته د کورمې او رګزو مشرانو او چارواکو یو جرګه د اوربند کولو هڅه کوي. په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو شورا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې افغانانو ته د وطن لپاره نور وخت ورکړي. د دې شورا مشر اسمت الله توخی د اکتوبر په 19مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د شړلو اعلان کړی چې د ژمي له وجې بد وخت دی.
اوس که دوی افغانان ریپورت کین په افغانستان کې ژمی شروع کېدو والا ده او شپږ میاشتې ډېره سخته یخنی واوري. باید دا غیر راجستر خلکو ته یو 15-16 میاشتې ټیم ورکړي. بعد له شپږو میاشتو که بیا دوی دا خلک ریپورت کین نو هیڅ مشکل نه.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې د کډوالو سره د بشري چلند وکړي او په زور دی نه باسي. خو پاکستاني چارواکو د دې غوښتنو په ځواب کې ویلي چې قانوني اسناد نه لرونکي هیڅ بهرنی وګړی په خپل خاوره نه پرېږدي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د نوو حلقه بندیو پر ضد ورسره 1340 شکایتونه جمع شوي دي. د کمیشن د اکتوبر په 13مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د نومبر تر لومړۍ نیټې بعد د شکایتونو ارزونه کیږي او د نومبر په 13مه به د حتمی حلقه بندۍ ولس خبر شي. د پاکستان ټاکنو کمیشن د 2013 کال د ډیجیټل سرشمیرنې په بنیاد د نوو حلقه بندۍ او ابتدایي لیست د سپتمبر په 20مه خبر کړه. پښتنو ګوندونو پر دې حلقه بندۍ او سختې نیوکې کړې وې ځکه چې د پنجاب صوبي سیټونه په پارلمان کې زیات خو د قبایلي سیمو هغه کم شوي وو. اروپایی ټولنه وایي افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره اضافي 15 میلیون یورو بیل کړی دي. د افغانستان لپاره د اروپایی ټولنې دفتر د اکتوبر په 13مه پر ایکس لیکلی چې دا پیسې به د کډوالۍ نړیوال ادارې IOM سره په شریکه د کډوالو د ښېګڼې لپاره وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې نگران حکومت اعلان کړی چې ټول غیر قانوني کډوال باید د اکتوبر تر اخره پورې له پاکستان ووځي. تر دې اعلان وروسته افغانستان ته له پاکستانه د زرګونو افغانانو ستنېدل پیل شوې دي. د اسرائیلو پوځ د اکتوبر په 13مه په غزه کې د حماس پر ضد ځمکني عملیات په داسې حال کې تیز کړي چې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د جګړې هدف د دغې وسلوالې ډلې تباه کول دي. نتنیاهو په یوه خبري غونډه کې وویل چې اسرائیلیان دي د یو اوږد او سخت جنګ تمه ولري. هغه ژمنه وکړه چې له حماس وسلوالې ډلې سره د یرغملو له 200 څخه د زیاتو کسانو د خوشي کولو لپاره به هر ګام واخلي. اسرائیل له دریونیو راهیسې د غزه محاصره سخت کړي او بمباری زیاته کړي. د یادونې د 10 اکتوبر په اومه حماس وسلواله ډلې پر اسرائیلو بریدونو کې 1400 کسان وژل. بلخوا په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه د اسرائیلو په حملو کې 1450 کسان وژل شوي دي. په 50 اوره کرکټ نړیوال کپ کې نن هند د انګلند په وړاندې په لکنو ښار کې لوبېږي. دا سیالي د کابل په وخت په یوه او د پېښور په وخت په یوه نیمه بجا پیلېږي. په روان نړیوال کرکټ جام کې د اکتوبر په 13مه دوی سیالۍ وشوې. په درمشاله کې شوې لومړۍ سیالۍ کې آسټرالیا نیوزیلینډ ته او په یوه بله لوبه کې چې کولکته کې وشوه نیدرلینډ پکې بنګلادیش ته ماتې ورکړه. د یو ورځنی کرکټ نړیوال کپ سیالۍ د اکتوبر له 15 راهیسې په هند کې پیل شوې دي. پیلو به د نومبر په 19 وشي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا بشیر ګواخ نو اوریدل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. په کورمه کې د شیعه او سنی وګړو ترمنځ شخړه روانه ده، مرګ ژوبله هم پکې شوې. له خپل خبریاله پرې تازه معلومات اخلو. په پېښور کې د افغان کډوالو یو مشر د پاکستان حکومت غواړي چې ناراجستر افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو لپاره نور وخت ورکړي.
دا کم غیر راجستر افغانان دي، دیو ته باید کم نه کم شپږ میاشتې ټیم ورکړي. دلته دا تانو والا پولیس غلطه استفاده کوي له دې خبرونه.
د خیبر پښتونخوا د خزانې نگران وزیر وایي حکومتي خرچې زیات دي او مرکزی حکومت باید د دې صوبې بقایجات ورکړي.
کلانه د فاټا مرجع روشو نو غوی اغراجادم زمو کاته کې هغه چولې دي نو الله دیو کې چې ارسمره پیسې مدارک کیسه پر روانه شي.
د غزي او اسرایلو د جګړې په اړه تازه معلومات هم لرو او تر څنګه نوې نړۍ خبرونه هم درورو. هله د مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو مشال رادیو ته غوږی تاسو ته لریپورټونو اورولو مخکې لسیمینا خپل خبريال طارق اورغزی را سره په واتس اپ راغله دي. اورغزی صاحب تاسو ته ستړي مشو وایو، تاسو که بیا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي تازه حال دي کورمه کې چې روان دي. دغه تلوي چې شیعه او سنی وګړو ترمنځ شخړه روانه ده، مرګ ژوبل هم پکې رپورټ شوی دي، تازه حال څه دي دغه ته؟
ډیر مننه. دا په کوربه کې تازه صورتحال دا دی چې جګړه لا هم روانه ده او دا جګړه اول په بشرو کې پیل شوله، نو اوس چې کوم دا دی نو دا د کوزي او بره کورمې په مختلفو علاقو کې خوره شوې ده. تر ټولو زیاته جګړه په سدا بلشخیل خوار کلی سنگینا مرغی چینا مسعود آباد او ابراهیمزو کې شوې. که څه هم جګړه په دې وخت کمزورې شوې خو تیره شپه چې کومه ده دا جګړه ډیره سخته شوې ده. په یو بل باندې بریدونه او داسې توغندي وشتل شوې دي او په عامه باندې هم چې کوم دي مزایل وشتل شوې دي. نو په صده کې د دوه توغندي په کورونو د لګیدلو له کبله 15 کسان زخمیان شوې دي. هغه زخمیانو کې یو کس سیریس وو او هغه چې دی پېښور ته منتقل کړو، او نورو چې کوم علاج دی هغه په پېښور کې صده هسپتال کې چې دی هغه علاج روان دی. دغه شانتې په بلشخیلو کې هم یو تن چې کوم دی هغه مړ شوی دی او داسې دغه شمېره چې کومه ده د مړو د 300 ته او زخمیانو شمیر چې کوم دی هغه 25 ته رسیدلی دی. په مړو زخمیانو کې پر کنوایانو او لارو کې مسافر چې کوم نخښی وي دي د اغوی هم د شمیر شامل دی. د نمخ کې پر چارخلو کې 4 کسان چې کوم دی هغه په کنوای باندې د برید لامل شې دی هغه مړ شوی وو، او یو تن چې دی په پېښور کې او د سچ دی په خیرالدین کلی کې یو تن وشتل شوی وو. نو دا کسان هم په دې مړو کې چې کوم دی
د شمیر هم دا کنوای ولسی خلک جوړی دی په کنوای په شکل کې سفر کوي.
اوس خو چونکه د لار چې کوم دی د تړل شوی دی، نو مخکې به حکومت دا کار وکړلو چې په کنوای کې خپل گاڑی بور سره کړلو او په خپل سرپرستۍ کې به کنوایان چې کوم دی د ټل نه واخله تر الیزو ته به رسولو، بیا الیزو نه واخله تر پړچینار پرې به بوتلو. خو چونکه اوس دا جنگ ډیر زیات تیز دی او نو د دې وجه چې دی هغه کنوایانو سلسله هم بند ده، تګ راتګ لار چې کوم دی هغه تړل شوی دی.
دا جنگ اورګزی صاحب دا شروع ول شو وجه کاوریدونکو ته وایي چې اصلي وجه څه ده، لامل څه ده؟
خا دا جنگ چې کوم دی دا په 23 اکتوبر چې کله د پخیرالدین کلی کې د لوکمان خیلو دوه تنه د وشتلو پر دی عمل کې سنیانو کورونه چې کله ړنګ کړل شولو، نو جنگ الته چې دی په بشرو کې د پیلو شولو. او د دې نمخ کې په علاقه کې په ټولنیزو رسنیو د صحابه او پشان کې ګستاخی او دغه شانته د یو بل مذهب خلاف چې کوم دی کرکه خورولو په ټولنیزو رسنیو ویډیوګان چې خبره شولې، نو الته احتجاجونه مشول او د دې غوښتنه شوله چې د دغه کسان دی اونیول شي او د دې خلاف ته اکشن واخستل شي. خو حکومت په دې کې داسې خاص کاروایونه کړل، البته چې چا ویډیوګان خبره کړی په غیبن اف آی آر درج شوی دی، دغه د کور دوه کسان هم نیول شوی دی او دغه د لټون لپاره هم چاپی والی شوی دی او عملیات روان دي، خو هغه تر اوسه پورې نه دی نیول شوی. نو دا هغه نه پس کم دی دغه د کرک چې کم دی دا یو بل هغه کې خورش شول او یو غوسه او هغه چې دی هغه شروع شول، نو دا یو بنیادی وجه ده. د دې نه علاوه یو بل غټه وجه ده چې چونکه په جولای میاشت کې هم جنگونه شو، نو په جولای میاشت کې هلته د شیعه سنی مشرانو ترمنځ لازمه شوله، په لازمه کې دا خبره وشوله چې لارې به په یو بل باندې کلوبي او دغه شانتي چې کم نخوخه په خرمنست شي، نو څوک به په یو بل باندې گزار نه کوي، نه به ذاتی طور باندې او نه په قومي بنیادو باندې، بلکې حکومت ته وګوري. خو هغه ځکه په کونجلو زو کې د مقبل سو کسان چې کم دی هغه ایثار کړل شو، قیدیان کړل شولو، نو د دې پر دې عمل کې سنیانو غوښتنه وکړله چې چونکه تا سره معاهده شوې دي په لارو کې څوک نشي کوزولې، نو ته داسې چلو که چې تا د جرګې او د هغه چې کوم د مذاکراتو خلاف ورزي کړې ده، معاهده خلاف ورزي ده کړې ده، د هغه معاهده تر مخه تا باندې د 12 کروڑ روپۍ جرمانه د ستانه واخیستل شي، نو هغه کې جرګه یا حکومت چې خاص سدسیونه کړل، البته یو اف آی آر شوه دی.
حکومت اوس څه کوي؟ سب جدي حل ځلې روان دي، تاسو معلومات لري چې دا مسله حل کی په یو نه یو شکل؟
حکومت چې کله دغه په درویشتم اکتوبر باندې دا پی خوشول، نو حکومت د دوانه ډلې چې کوم مشران دي اغه روبلل او کینول په خپل منځ کې او د حل لپاره چې دی یو خبره پیل کړله، پاغه کې چې دی چې کمزې کې په صدا کې احتجاج روانو، هغه احتجاج ختم کړلو. خوده سره سره دا جنگ چون کې روان وو په بلش په بشرو په صدا کې، نو په بشرو کې خودزبندی وکړله اول، بیا چې کم دی په صدا کې او د خوار کلی او د بلشخیلو ترمنځ دا جګړه اون درولې شول، په دې باندې لم لیټ شولو، سستی نه کار واخستلو، نو سبق بیام کې نستلو. خو د جګړه چې کوم دی دا نور سیمو ته غزیدلې و، دغه شانتي دغه هغه چې کوم دی هڅه ناکام شو، درې ځل دوی کې نستلو، بیا هم چې دی په بشرو کې دوی دزبندی وکړله او خلک چې هغه امنیتی ځواکونه چې کوم دی هغه مرچو ته وختل. خو په چرخیلو کې چې کله په کنوای باندې اټیک وشول، نو په هغه اټیک پر دې عمل کې د غشې چې کوم دی بیا شروع شول او جنگ اوس پورې روان دی. اوس په دې وخت باندې د هنګو او رگزو او کوهاټ نه د کمشنر په سرپرستۍ کې جرګه لاړه ده. هغه چې د سنیانو مشرانو سره خبرې هم کړې دي، خو سنیانو مشرانو ورته خپل واک ورکړی دی. دغه شانتي هغه اوس په پړچنار کې ناشتي، نن 12 بجې اغوی د کینستلو پروګرام دی او دا خبره به کوي چې دغه جنگ چې دی دا اودر ولې شي او چې کوم مسلې دی دغه ته حل لار وګوري. اوس ممکن امکانات دا دي چې په دې وخت باندې اغوی کامیابی حاصله کړي او دغه جنگ اودر وي.
سمه ده، ډیره مننه طارق ورغزیو، د کورمه تازه حال راکو چې تشخړې روانې دي، جنگ جګړې دي د سنی او شیا وګړو ترمنځ. په دې بتاسته وخت په خنور معلومات هم درکو، څنګه څنګه چې دا کیسه مختزي اوس په بل رپورت را شو تر بلوچستان وروسته په خیبر پختونخوا کې هم حکومت داسې لنډمهاله کمپونه جوړ کړی دي چې وايي غیر قانوني افغانان پکې میشته کوي. د چارواکو په وینا دا ځای د هغو ناسبت شو افغان کډوالو لپاره دی چې د حکومت د اعلان باوجود هم د اکتوبر تر اخیره پورې د خیبر پختونخوا نوی وتلی. د بشري حقوقو ادارو ملګرو ملتونو او افغانانو پر پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال دی د ژمي په دې سخت موسم کې افغانستان ته په زور نه لیږي، خو د پاکستان نگران حکومت خپل پریکړه نه ده بدل کړې. تفصیل له خیبره فرهاد شینوار راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په 3مه نیټه اعلان کړی چې ټول نا رجستره غیر ملکیان دي له دې ملکا تر نومبر لومړۍ نیټه پورې ووزي. په پیښور کې د افغان قومونو د شورا مشر اسمت الله توخی مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده دا موده ورته وغځول شي، ځکه په افغانستان کې یخنی را روانه ده او بیا په دې کې زیاتره افغان کډوال په افغانستان کې سرپناه نه لری.
اوس که دوی افغانان ریپورت کین په افغانستان کې ژمه شروع کېدو ولاده، او شپږ میاشتې ډیره سخت یخنی واوري باید غیر راجستر خلکو تم یو 15 شپږ میاشتې ټیم ورکی بعد ل شپږ میاشتو کبیا دوی دا خلک ډیپورت کې نه هیڅ مشکل نه اوس دلته زمونږه گاونډي هواد د دواړو طرف ته مسلمانان دي او حق لرو چې دا کم غیر راجستر افغانان دي دیو ته باید کم نه کم شپږ میاشتې ټیم ورکی راجستر والا افغانانو سره څوک کار نشي ساتلی نو حکومت پالیسی اعلان کړي خو دلته دا تانو والا پولیس غلطه استعمال فاده کې لیدې خبرونه هر مربوطه تانه ته لیټر وکي چې کوم خلکو سره کارټون دی هغه کې ایکسپیر دی کنه دی هغه سره باید کارونه ساتي
د خیبر ډیپټی کمشنر عبد الناصر له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د اکتوبر 28 نیټه د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی امور محکمې ایډیشنل چیف سیکرټری محمد عبد مجید پلنډی کوتل کې افغان کډوالو لپاره تیار شوې ارزی کیمپ دوره وکړه په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نومبر لومړۍ نیټې نه پس به غیر قانوني افغان کډوال په دې ارزی کیمپ کې ساتي او په مرحله وار توګه به په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي چې تورخم کې ترې بیروبار جوړ نشي د تورخم انتظامی چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 8 نیټې نه د افغان کډوالو ستنېدو لړۍ پیل شوې او د اکتوبر تر 28 نیټې پورې باندې درې زره افغان کورنۍ یوازې په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلی او اوس په دې کې نورا توندی هم راغلی په پیښور کې مېشت یو زده کوونکی او افغان فعال متیو رحمان وای چې په دې نا رجستره کډوالو کې ځنې داسې کسان هم شته چې 2021 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس پاکستان ته را داخل شوی او هغوی چې ستانه شي نو یو شمېر مشکلاتو سره مخ کېدای شي
ډېری خلک د سدي چې د تیر نظام د سقوط نه پس پاکستان ته راغلي دي او دوی ډېر مشکلات دي د سکیورټي مسلو د وجن راغلي دي مثلا چا په تیر نظام کې کار کو سد خلک دي چې هغه اقتصادي مشکلات لري په طالبان د نظام دراتک سره د اقتصادي مسلې پیدا شوی دي نو لا بډیر بیکاری زیاتیږي هغه په مشکلاتو کې به اضافه راځي و ما خبره ده چې هغه ته دومره لږ وخت کې د خپل ټول مشکلات را غونډول او بیا خپل بیرته وطن تتلل نو دا به لږ نه ډیر مشکل کار وي زمونږ هله دا زمونږ چې دغه ډیډلاین کم ده ایکستند کی تر سو د خلکو ته سہولت پیدا سی هغه د خپل مشکلات حل کړي او په آرام سره لاړ شي
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشه 4 لک رجستر افغان کډوال موجود دي او په لکونه شمیره کې بیا نا رجستر افغان کډوال هم شته د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې هغه رجستر افغان کډوال چې پی وار کارت او یا هم افغان سټیزن کارت ولري نو هغوی نو باسي حکومتي چارواکو زیاته کړي چې کوم افغان کډوال په مخصوصو ویزو بهري ملکونو ته د تک په انتظار دي هغوی هم نو باسي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خيلو کې ځای مشرانو د هدفي بریدونو پر زده او د امنیت لپاره نن درې روزنه جرګه پیل کړې ده. ځای خلکو د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته ویلي چې د ترغی ورځ مخکې نه د اکتوبر پر 28 وسلوالو جاني خيلو کې د ملیشي ځواک یو سرتیری او یو بل تن په دکان کې وژلې دي. په جاني خيلو کې تر دې وړاندې هم روان 2023 کال تر 15 پورې ځای ځوانان مشران پولیس او اف سی اهلکاران په وسلوال بریدونو کې وجل شوی دي. تفصیل عمر وزیر په دې رپورٹ کې راکوي.
د ځای خلکو په وینا د اکتوبر په شپږویشتمه وسلوالو جاني خېلو کې د یو ځایي کس ملیشا ځواک سرتیرې حسمان الله مری پرې کړی او وژلی و. دویم ځایي کس محمد ولی چې میکینک و په خپل دوکان کې نامعلومه وسلوالو وژلی و. جاني خېلو پرون د شنبه ورځ احتجاجي غونډه کړې وه او نن د اتوار ورځ نه درې ورځنۍ لویه جرګه رابللې وه. دوی وایي چې درې ورځو کې پریکړه کړې او کلکه غوښتنه کړې چې حکومت ته دغلته امن ټینګ کړي یا دې ورته واضحه کړي چې بیا له سیمې کډې وکړي. د جرګې او غونډې یو ګډونوال لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل چې نن یې جرګه پیل شوه. په وار وار ورسره ژمنې وشوې خو امنیت ورځ تر بله خرابېږي.
ریاست سره ډېرې خبرې وشوې، سټمپ پیپر ولیکل شولې، په هغه کې ریاست د امن ذمہداری وخستله، خو هغه باوجود شپه په ورځ باندې حالات خرابېږي. تر دغه حد پورې ورسېدل چې په یوه ورځ کې درې واقعات وشول. نو دغه خلاف جنې خلک کوم یو ځل بیا درې ورځې جرګه کښې شوله، ځکه چې د میز مسلې ډېرې ګمبیر شوې. په دغه ورځې کې چې څومره هغه علاقه کې نورې کیسې وي، مراکې وي یا کاروباری مراکز وي، هر څو سټاپ وي، کمشتر دا یو ککشتر دا د جرګه ترسي میژ مشوره سره کو رائے او خلی سرنګ میشته مطلب امن روشي.
جاني خېلو کې د نوړاندې هم روان کال کې تر 15 پورې ځای ځوانان، مشران، پولیس او اف سی ځای اهلکاران د وسلوالو لخوا وژل شوی دي. د غونډې یو بل ګډونوال او جرګې غړې ګران وزیر وای چې نام نه یې ژوند ستونزمن کړي، نور د حکومت ورته لاره ورکړي. پدری ورځو کې مهمه پریکړه کړي
د بدمنه په خلاف من غوښتلو د پاره درې ورځې نه جرګې پیل وشو. کمی مشران، علما کرام، ځوانان په ګڼ شمېر تعداد راغلي دي. که څه هم مونږ د دوه درې کال نه مسلسل پرلتونه وکړل، احتجاجونه مو وکړل، خو بیا هم زمونږ په جنې خېل کې بدمنی هغه سه روانه ده. کمی ګینه مهمه وکړه کې پریکړه کوي چې مزید مونږ په جنې خېل کم کې د هدفي وژنې بریدونه نشو برداشت کولای. مونږ غوښتنه کوو چې یاد مستقل امن راکړل شي، د مونږ ته مطلب بللار او خی چې مونږ لار شو د مشکلات او تکلیفات سره چې کوم ژوند مو دی د اخلاص شو.
د جاني خېلو د غجرګې پاړه حکومت انتظامیه لاسن نه دی ویلي، خو د نوړان د امنیتی چارواکو په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو زید به توپیر عملیات کړي. د غلطه خواوشا کې وسلوالو زید هدفي عملیات یې دوام لري. د جاني خېلو پولیس تانه یو چارواکي چې د حالاتو نزاکت ویره لوجه نه غوښتل نامه واخلي، پرون د اکتوبر په 28مه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د ملیشا ځواک سرتیری او بل میکینیک هدفي بریدونو کې وژنې مقدمه د نامعلومو وسلوالو ضد درج شوې. پولیس پلاټن کړي او د غلط امنیت لپاره هڅې روانې دي. جاني خېلو تر دې وړاندې 2021 کال کې هم د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطه د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس نه ورځې او بیا 28 ورځې پر لتونه کړی ول. حکومت سره مذاکراتو پس پر لتونه ختم شول او حکومت د خیبر پښتونخوا په خوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د جاني خېل ول سره د غلطه د امنیت ټینګښت ژمنه کړې و. خو جاني خېل وای چې امنیت ورځ تر بله خراب شوي، سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ژوند یې خوندي نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو د اردوونکو د خیبر پښتونخوا له خزانه محکمې مشال رادیو ته رسیدلی اسناد ښیي چې وفاق د دې صوبې 233 ارب روپۍ پوره وړې دي. دا پیسې د بجلی او نورو قدرتي وسایلو دي چې باید د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا صوبائی حکومت ورکړي. په دې اړه صوبائی حکومت مرکز ته څو ځل خطونه هم لیږلي دي خو پیسې نه دي ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې خپلو سرکاري ملازمینو ته تنخواګانو پور کولو کې ستونزې لري. د اقتصادي چارو شدون کې وایي کو وفاقي حکومت خپل نیم کرزم خلاص کړي او خیبر پختونخوا ته ور کړی د دغه صوبې روان مالی مشکلات ختمې دي شي. تفصیل په خبره غلام غوث را کوي.
د مالی او اقتصادي چارو کارپوهان وایي د اقتصادي بحران یو وجه دا هم ده چې مرکز صوبې ته خپل بقایجات نه ورکوي. ولید دې مالی پنګو د نشوالي بل وجه دا هم ده چې خیبر پختونخوا کې تیر شوی او صوبایي حکومتونو د خپل وسیلو په کار راوستلو لپاره سم ګامونه نه دی پورته کړی. صنعتکار او د اقتصادي چارو پوه زاهد الله چینواری په دغه اړه د پختنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل چې د پختونخوا صوبه د خپل اوبونه په خپل ډیره زیاته بجلی پیدا کولی شي او دراس په صوبه کې د مادنیاتو ترڅنګ د تیلو او ګیس لوی ذخیره دي. خو زاهد الله شینواری زیاتوي چې د سېکټرونو کې صوبایي حکومتونو خپل منسوبې نه دي جوړې کړې او وفاقي حکومت ورسره هم پدې کې کومک نه کوي، نو ځکه اوس صوبا د سختو مالی کړاوونو سره مخ ده.
بیا د دې خپل الکتریسټی نه خپل انډستری بیس جوړول ډېر ایزی وو، نو هغه چې هم مونږ نه کړی شو هغه کې هم مونږ راګیر شو. او بیا چې دا د ان ټی ډی سی او د دې ایشو رااله چې خپل ډیسټریبیوشن چې په خپل نه شي کولای. منل پالیسی 2014 کې په فین فیر کې او په هله ګوله کې په میریټ کې ډېر پمپ ان شو سره پروګرام شو، زه پکې شامل وم، هغه پالیسی ټوټلی ناکام شو. د سره سره بیا زونګا انډستریال پالیسی 2016 جوړ شو، په هغه باندې عمل درآمد ډوونه شو. ټول خلکو ته اوس غف خاري نه څوک په اعتبار کوي، نه د دې په هغه باندې وادو باندې څوک اعتبار کوي، ځکه چې دې بیا په امپلیمنټیشن پینې شي کولای، صرف پالیسی نه جوړي.
په پیښور کې د بجټ په چارو نظر لرونکو خبريال عرفان خان وایي اوس مهال د تیر مالی کال د بجټ په مقابله کې په اوسنی بجټ کې د خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او نورو جاري اخراجاتو حجم هم ډیر زیات شوی دی، چې په وجه یې صبح د مالی پنګو د نشوالي سره مخ ده.
چې کم دا بجټ پېښ شوی دی سلورو میاشتو 1.5 ارب روپۍ، نو په دې 1.5 ارب روپۍ کې 1.5 ارب روپۍ چې دي نو دا کرنټ بجټ دی. یعنی د سلورو میاشتو کرنټ بجټ 1.5 ارب روپۍ دی، کم چې یو سل 1.5 ارب روپۍ به هر میاشت تاسو صرف دې تنخواګانو مراد دې په مت کې ورکوي، دا باقي 1.5 ارب روپۍ چې دي دا ترقیاتی بجټ د پاره خوده لشي ویني او یو موازنه شوی دا چې تیر کال یعنی کم کال 2022 درشتم اولنې اتم یاشتې وي او کم دا روان کال 2023 سلیرشتم اولنې اتم یاشتې دي، نو پدې کې د تیر کال په نسبت پدې کال په کرنټ بجټ کې یعنی په جاري اخراجاتو کې 1.5 ارب روپۍ اضافه شوی دا.
یاد دی وی چې نگران صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا صوبې لپاره د روانو سلورو میاشتو بجټ د اکتوبر په 26مه نیټه پېښ کړی وو او هغه مهال یې له مرکزه غوښتنه کړې و چې د صوبې ورپوري د 233 ارب روپو بقایجات دی په سمندستي توګه صوبایي حکومت ته جاری کړي. د خزانه د محکمه نگران صوبایي وزیر احمد رسول بنگش د اکتوبر په 26مه نیټه له مشال ریډیو سره د خیبر پختونخوا د مالی مشکلاتو په اړه په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې کوم مرکز دوی ته د بجلی د خالص ګټي قبایلی ضلعو د ورپوري بقایجاتو او ان اف سی ایوارد په برخو کې ورپوري نیم بقایجات هم ورکړي، نو د خیبر پختونخوا صوبې مالی مشکلات به په وقتی توګه حل شي.
چې مو سره کله نه دی فاټه مرځه روشو، نو هغوی اخراجاتم زموږ کاته کې مطلب دا هغوی اچولې دي، نو الله دې وکړي چې بس هغوی هر څومره پیسې مو ته راکړي کې سب روانه شي. یو خو دا زموږ ان اف سی ایوارډ دی، بیا دا بجلی خالص بجلی منافع چې دا دی کې دا بیا دین علاوه 20 ارب روپۍ چې دي مو هغوی ته سستا آرټ اسکیم کې وزیر اعظم بلیو چې تاسو لګوي مو تاسو درکو. سیلابونه چې راغلي نو هغې کې 10 بلین روپۍ مو لګولې، نو دا چې ټوټل وکړو داسو تک
د اکتوبر په 14مه نیټه د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکر د پیښور د دورې پر مهال د صوبایي حکومت چارواکو د هغه سره د صوبې د مالی معاملاتو بقایجاتو او ستونزو په اړه خپل تحفظات شریک کړي وو او هغه په دغه مهال د دې د حل کولو ژمنه کړې وه، خو تر دې دمه د خیبر پختونخوا صوبې دا ستونزې نه دي حل شوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریڈیو تغوگی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له بشیر ګواخ نه اورو.
په کوربه کې د شیعه او سنی قومونو ترمنځ لیوی ونې رهسې روان نښتو کې اتلس کسان وژل شوي او لشلو زیات ژوبل دي. دا شمېرې په بشارو، بالشخیلو، تریمنګلو، پیواړ، سدی او ځینو نورو سیمو کې په جګړه کې خیلو غاړو مشال جوړې ته ورکړې دي، خو حکومتي چارواکو او خپلواکو سرچینو د دې شمېرو د کروالي تصدیق نه دی کړی. په باجوړ کې د مومندو یو ځایي اوسیدونکی قاری اسماعیل وژل شوی دی. د دې ضلع د پولیسو بیان محمد اسرار نن مشال ریډیو ته وویل چې نن د اکتوبر په 9 سهار مهال وسلوالو پر دغه کس برید وکړ. د هغه په اړه وژل شوی تن د اهلي حدیث ډلې سره تعلق لري. د پولیسو په خبره معلومه نه ده چې بریدګر څوک دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په باجوړ کې تر دې مخکې هم پر دیني عالمانو داسې بریدونه شوي دي. د جولای په 13 بخنغرم د جولای په 13 د ضلع په مرکز خار کې د جمعیت علماء اسلام کې ګوند په جلسه کې ځانمرګي برید څلور شپته کسان وژلي و. دا د انګلیزي موري تایش وسوالې ډلې منلې و. په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د شورا مشر عصمت الله توخی نن مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې افغانانو ته د وطن لپاره نور وخت ورکړي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د شړلو اعلان کړی دی، خو د هغه په نه اوس په افغانستان کې ژمی دی او خلک له سخت کړاو سره مخ دي، نو ځکه باید دا موده وغځول شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د نوو حلقه بندیو پر ضد ورسره 1440 شکایتونه جمع شوي دي. د کمیشن ویلي چې د شکایتونو ارزوي او د نومبر په 10 به حتمي حلقه بندیو لیست خپور کړي. او د اسرائیلو پوځ د اکتوبر په 10 په غزه کې د حماس پر ضد ځمکني عملیات په داسې حال کې تیز کړي دي چې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د جګړې هدف د دغې وسلوالې ډلې له منځه وړل.
مشال ریډیو لند خبرونه اوس یو بل موضوع تر ازو. د فلسطین په غزه کې د اسرایلو بمباری او ځمکني عملیات په داسې حال کې روان دي چې نړیوالو پر اوربند ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي په غزه کې د کلابندۍ له وجې لوی بشري بحران رامنځته شوی دی، نو ځکه باید جګړه سمدستي ودرېږي. پر غزې د اسرایلي ځواکونو حملې د اکتوبر 9 نیټې وروسته پیل شوې. پر دغه ورځ حماس وسلوالې ډلې پر اسرایل د غیواد په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ حملې وکړې چې لزرو زیات اسرائیلیان پکې ووژل شول. تر دې وروسته د اسرایل حکومت د حماس پر ضد جګړې اعلان وکړ او وایي چې دغه ډلې تر ویجاړولو پورې به روان وي. تفصیل احمد تکل راکوي.
پرون په داسې حال کې چې اسرائیلي جټ الوتکو د غزې پر تړانګه نوره بمباري وکړه او د حماس د افراطي ډلې د وسلوالو په ضد یې پراخ ځمکني عملیات پیل کړل، د دې کلابندي سیمې خلکو په ډېرې سختۍ سره له بهر سره تماس لر. اسرائیلو چې د اکتوبر په 9 پر خپل قلمرو د حماس د وسلوالو د حمله او د اسرائیلي چارواکو په وینا د 1400 کسانو د وژل کېدو په جواب کې له 3 رئیس د حماس د لمنځولو په هدف هوایي حمله پیل کړي، وایي چې د جمعې په شپه غزې ته استول شوی پلی سرتیری لا هم په ساحه کې دی. د اسرائیلو دفاع وزیر یواف ګالانت پرون وویل د دوی سرتیری د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې حمله کوي او د ده په وینا د تروریستانو فعالان چې په هر کچوي په هر ځای کې په نښه کوي. که څه هم د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو عملیاتو نښې تر اوسه نه ښکاري، خو اسرائیلو د غزې 2.3 میلیون اوسیدونکو ته ویلي دي چې د شمال له هغو سیمو دي وځي چې د حماس جنګیالي د اسرائیلو په وینا په ملکی استوګنځایونو کې پټیږي. خو فلسطینیان وایي چې هیڅ ځای خوندي نه دی، ځکه د اسرائیلو پوځ د دې ګڼ میشتې تړانګې په جنوب کې هم پر کورونو هوایي حمله کوي. په غزه کې د جمعې ورځې له ماښام راهیسې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تقریبا په بشپړ ډول قطع شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دې کار مسؤلیت پر اسرائیلو اچولی، خو اسرائیلو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. مرستندوی ټولنې وایي د غزې خلک چې په بشپړ ډول کلابند دي له یو ناورین سره مخامخ دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرائیلو د بمباریو له پیله تر اوسه 1650 تنه فلسطینیان وشل شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلی دی چې د غزې د کلابندۍ له کبله حتی سیمې ته د امبولانسونو تګ راتک او د ناروغانو د انتقال عملیات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. د القسام لوا په نوم د حماس پوځي څانګې ویلي دي چې جنګیالي د غزې په شمال ختیځ ښار بیت حانون او په مرکزي البروج ښار کې له اسرایلي ځواکونو سره د جګړې په حل کې دي. د ډلې په یو خبر پانه کې ویلي دي چې القسام لوا او ټول فلسطینیان د اسرایلو د یرغل په وړاندې مقاومت ته پوره چمتو دي. متحد ایالاتونو او د لویدیز نورو هیوادونو له اسرایلو څخه کلک ملاتړ څرګند کړی، خو په عین حال کې ترې غوښتي دي چې په غزه کې د ځمکني عملیات نه کوي، ځکه دا ویره شته چې نورو فلسطینیانو ته هم مرګ ژوبل واوړي او په نتیجه کې به دا کړکیچ نور هم پراخ شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون په خپل غونډه کې د داغه واد پرتلونکو عام ټاکنو کې لنور ګوندونو سره د اتحاد پر موضوع یو پریکړه کړې ده. په دې اړه مشرانو بلکې دوی ویلي چې دوی به اتحاد کوي لنور ګوندونو سره په انتخاباتو کې. په دې اړه د دې ګوند مشرانو د ځینو ګوندونو سره خبرې هم روانې کړې دي. تحریک انصاف هغه ګوند چې کله په واک کې و نو مشر یې عمران خان په بیا بیا ویل چې د پاکستان د ځینو ګوندونو له مشرانو سره هیڅ جوړ جاړی ته تیار نه دی. دا چې اوس ولې د ګوند د نورو ګوندونو سره اتحاد ته مجبور شوی یا په دغه ترڅ کې به څه ګټې هم ترلاسه کړي او که نه، دا به د راشد خټک په دې رپورټ کې وورو.
د تحریک انصاف د اعلامیې تر مخه دا فیصله د ګوند په سیاسي کمیټۍ کې وشوه او د روانې هفتې نه به د تحریک انصاف مشران د نورو ګوندونو سره لیدل کتل پیل کړي. د ډېرو تجزیهګرانو او عامو خلکو دپاره دا یو حیرانوونکې فیصله ده، ځکه چې تحریک انصاف په تېرو 10 کالو کې مسلسل د نورو ګوندونو مشرانو ته نه صرف سپک سپورې ویلي دي، بلکې په ډېرو موقعو د دوی سره د ناستې نه هم انکار کړی دی. په نهمه مې د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د کرپشن په یو کیس کې نیول کېدو نه پس د پلویانو پورته شوو د احتجاج د ګوند د غړو لپاره ډېر تاواني ثابت شو او امنیتي ادارو د خلاف په لویه سطح عملیات پیل کړل. د ګوند ډیرو مشرانو د سور زندان نه پس عمران خان ملګرتیا پریښودله. عمران خان او رضا سره ولاړ ډیر ملګري په زندان کې دي او سر و پوش دي، خو یو څه آزاد هم ګرځي. په پېښور کې آزاد خبریال او تزیانګار رفت الله او رغزی د تحریک انصاف په ماضي تنقید کولو سره سره د ګوند اوسنۍ فیصلې ته خوشبین دي. د یو سوال په جواب کې مشال رډیو ته وویل
چې کله نه دا بل جمعه راغله د پی ټی آی چې دی لکه دو دا ټول وخت چې دی لکه عمران خان شو داغه دا نور کم لیډران دي، دو دا نور جمعتونو خلاف ډیره زیاته یو منفی پروپاګاندا بد رد او ډیر مطلب غلیظ زبان چې دی هغه استعمال کړی دی. لکه ما په نظر باندې خو دا د پی ټی آی یو ډیره ښه فیصله دی چې دا دو کم سوچ کړی دی او دا بلې هفتې نه روان دي ټول سیاسي ګوندونه چې دي هغو سره مطلب رابطې کوي او مطلب لکه د راتلونکي د ملک سیاست باندې ما په خیال باندې چې دی د دې به ډېر یو خاص رات وي.
په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نګار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې نور ګوندونه به ډېر په ګرانه د تحریک انصاف مرستې ته تیار شي. د په دې حق له مشال ډیو ته وویل
دا فیصله کون زموږ سیاست مدارانو ته د ملګریته لاس ورکو. یقینا دا د هغه طرف ته یو فیصله ده، نه صرف عمران خان حواله سره مراعات واخلی ریاست نه، بلکې خلک سکون ووټرز دي هغه هم هغه څخه خفه نه کی زاغی ته وایي دا یو ضروری سټپ تا دنه بغیر پی ټی آی ختمیږي. زمانه دا خیال سکون پیپلز پارټی دا یا جی وای دا بو عمران خان او دغه پارټی هغه څخه قبول کی سکون کې عمران خان او دغه پارټی ته فایده ای.
دا ورځ وړاندې تحریک انصاف یو هو د عمران خان سخت مخالف او جمعیت اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کور ته هم ورغلی وو. وفد کې شامل د کمی اسمبلی سپیکر اسد قیصر او پخوانی وزیر علی محمد خان وینا ده چې دوی د مولانا فضل الرحمن د خواښې په مینه د فتحې لپاره ورغلي وو او سیاسي خبرې نه دي کړې. د وفد یو بل غړي بریسټر سیف ایروای ټی وی چینل سره د خبرو په وخت وویل چې دوی په راتلونکو انتخاباتو کې هر ګوند ته د برابر موقع ورکول په حق خبرې کړې دي.
یقیناً تلخیاں تھیں ماضی میں رہی ہیں اور صرف پاکستان تحریک انصاف
یقیناً پتیر وقت کے تاوتریخوالے راغلے دے صرف تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام ترمیز نے بلکہ ٹول گندوں ترمیز راغلے دے دا ماضی دا غلطیاں نہ کسوک سبق وقت نو بدا خبر نہ دا ماضی دا غلطیاں نہ سبق کا خستو سر دا مستقبل تے پر خ منصوبہ جوڑے دے شی مون ہم شروع وکڑا مولانا صاحب دخواہ فتحوں پر دیکھا تے روکا چھ تاوتریخوالے ختم ول پکار دی تے مہم خبرو کہ چھ انتخاباتو کے ٹول گندوں تے برابر موقع ور کول پکار دی
کہ سب کو موقع ملنا چاہیے
دا مولانا فضل الرحمان سره د ملاقات او د هغه په امامت کې د لمز ادا کولو تصویرونو په رسنیو کې خورېدو پاره اسد قیصر ګیله هم کړی ده د ول چې دوی مولانا فضل الرحمان ته د فتحې د پر ورغلو او رسنیو ته دوی تصویرونو لګل نامناسب کار دی دا هم اول تحریک انصاف د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی ګوند دی او په راتلونکو انتخاباتو کې د مولانا فضل الرحمان مقابله کوي د مولانا فضل الرحمان سره سره د پیپل ګوند مشر بلاول بټو درداري هم دا خبره کوي چې ټولو ګوندونو ته باید په راتلونکو انتخاباتو کې برابر موقع ورکړل شي دا دوی د بیانونو او د تحریک انصاف د مشر عمران خان سره د دوی د تعلقاتو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال ریډیو ته وویل
مولانا فضل رحمان صاحب او بلاول بھٹو زرداری صاحب دا خبرہ کڑی دا چھ لیول پلینگ فیلڈ ورکول پکار دی ان دا خبرہ زوم بدے کانٹیکسٹ کلم گورا چیت کل دا لیول پلینگ فیلڈ خبرہ کے ان دا زمون پی ٹی آئی طرف تے اشارہ دا او پی ٹی آئی طرف تے اشارہ نہ زمون عمران خان طرف تے اشارہ دا دی پی ٹی آئی لکھو دا پلینگ فیلڈ ورکول غواڑی خو عمران خان ل ورکول نو غواڑی او دا خبرہ نہ فضل رحمان کڑی دا نہ بلاول کڑی دا اگے دی پی ٹی آئی خبرہ بکڑی دا پارٹی خبرہ کڑی دا انڈیویجول خبرہ نہ دا کڑی
ډېر تجزیه نگران وایي چې د پاکستان سیاسي ګوندونه د یو بل پخې راکاږي او د غیر جمهوري قوتونو په مرسته حکومتونه جوړوي ځکه هر وخت کله یو او کله بل ګوند د اسټبلیشمنت د اتاب لاندې وي او په صحیح معنی واک نشي ترلاسه کولی ځکه چې انتخابات هم شفاف نه کیږي د تحریک انصاف د اوسني او د نورو ګوندونو د راتلونکو حال په اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼه بیرو چیف امیر وسیم مشال رډیو ته وویل
ایسی جماعتوں کو توڑنا بنانا لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرانا اس کی طرف بھی سب کی توجہ ہونی چاہیے کہ پولیٹیکل
سیاسی گندوں ماتاول جڑاول اور دخل کو وفاداری بدلو تو بید جدی توجہ ہوشی چپ سیاست کے لاسوہانہ ختم شی منہم مئی د واقعات نه پس په ملک په جمهوریت قوتونو زمکه تنگ شوې ده او په دې کې هم سیاسي ګوندونه په خپل ګرام دي اسمبلی درې ورځې وړاندې ماته کړه په دې مقصد هم دوج په ملک کې غیر جمهوریت قوتونو او ادارو ته وخت ورکړي چې پر روان انتخاباتو کې لاس وهنه وکړي
شاید ان کو ایک انجینئرنگ کرنے کے لیے مزید وقت دینا تھا
په کوټه کې قانون پو او سیاسي تجزیه‌نگار همایون کاسی او ډوکیټ وایي تحریک انصاف کې د شه پر اتلونکو انتخاباتو کې ډېرې چوکۍ ونرګټي البته ختمول یې اسان کار نه دی د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه
دا سونامی چې و په خیبر پښتونخوا کې راغلی هل د ډیر کار ولسو او دویم ځای چې و هغه پنجاب و خیبر پښتونخوا باد چې و دا پنجاب تر غزیدل نو هغه دوی د نن مې واقعیا پغه کې د دوی سمیس ایڈونچر وسو هغه میس ایڈونچر چې و هغه دوی په غاړه کې وتل نو وس اسټابلیشمنت وای دا وس چې کوم موجوده اسټابلیشمنت دی دا لدی عمران خان پروجیکټ سدان خلاصول غواړي الیکټیبل خپل پارٹی ولار شي مګر پارٹی په گراس روټ کې نه ختمې دلی ولې دا د عمران خان فین کلب دی بیسیکلی دا پارٹی دا یو سیاسي ګوند نه دی په دا کې دا نور خلک معنا نه لري په دې کې یو کس معنا لري عمران خان
دی چې په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې خو الیکشن کمیشن ویلي دی چې د راتلونکي جنوري په اخرنۍ هفته کې به انتخابات ترسره کوي د مسلم لیگ نه علاوه نور ټول ګوندونه د زر انتخابات کولو غوښتنه کوي د تحریک انصاف هلې ځلې هم د انتخاباتو لپاره د تیاری برخه ګڼل کیږي راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاسو د باسونو د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
پدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه زبنګ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم نیخ پنی غوړې دی شي هلته ویډیو غانې کتل شي ټول رپورټونه او دا شان 19 پروګرامونه هم زبنګ پر ویب پاڼه موجود وي نو که انټرنیټ ته لاسرسي ولرې یا زبنګ اپ هم ډاونلوډ کړی وي په خپل موبایل ټلیفونونو کې نو کولای شي چې لږ زبنګ ویب سټ ته لاړ شي او دا ټول شان هلته وګوري وی ویل ولې اوس نوې نړۍ خبرونه درته لرو دا ونې پکې د هغو مېرمنو پر ستونزو یا د هغوی پر ژوند خبرې شوې دي چې خاوندان یې د محنت مزدورۍ لپاره کلونه کلونه له کوره بهر وي د خبرونې جوړونکې آسمه ګل ده
نوی نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
د خبرونه کې به د انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مونډلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم دا چې نارینه د کلونو لپاره نور ملکونه ته ځي نو خپل میرمن ولې ځان سره نه بوزي او د خاوند په غیر موجودګۍ کې خزي څنګه ژوند کوي هم دا موضوع د مشال ریډیو د نن ورځې په فیچر کې سیړو تر پای را سره مل شي.
کور کې ملي ورځې دي لورونه دي ګڼ کورم دی وخت رول ته پکې ډېر ګران دي تسه داډت لې راتلې نشم چې خاون منه خپل پلوان را بس ټول خبرې کړې چې دا غم خاده نه ده.
د مومند اوسیدونکو دو سلویخت کلنه حمیدا چې د سلورو بچو مور ده او د تیرو اوو کالو راهسې خاون په سعودي عرب کې مزدوري کوي. په داسې حال کې چې حمیدا د تنور په غاړه ولاړه وه او ډوډۍ پخولې مشال ریډیو ته ویل چې خاونی په کور وو نو ډیره بډاډه وه او که چېرته غم خادی لتګ وو نو د خاون په اجازت پتلا خو اوس له دې ویرې هم خپل پردي کره نه ځي چې چېرته څوک ورپسې خبرې ونه کړي. حمیدا دا هم وایي چې په کور کې د خواښ سخر نه علاوه پنځه لورونه او یووریانې هم اوسیږي او په دومره ګڼه کورنۍ کې ورته د خاون نه بغیر وخت تیرول ګران دي.
خواښ سخر چې مې ژوندي وو هغه خپله ښه تیرېدو پای بانه ډاډه وم مشرانو د وړو مسله شي سکول نه جوړتیا بیار یو دغه زما په سري کور ګڼم دی خو هر څه غونډ بوج زما خپل سر باندې څوک په ما باندې دغه نه کوي لس ما سرا سره نه کوي من چې خاون ته یم کور ته راځم دلته مزدوري هر څه کوزم یوازې راته وي کور کې ټول شته وي زه څه کوم چې درنه
بل اړخته د بنیر اوسیدونکي اته درش کلنی پروین مشال ریډیو ته ویل چې شپاړس کلنه وانه د خپل کاکا زوی ته واده کړل شو چې د شپږو خويندو یو ورور دی او سخر یې سمود وړاندې د زړه د ناروغۍ لوجې وفات شوه ځکه د کور ټولې ذمہواری د خاون په غاړه شوې چې د مزدورۍ په غرض د تیرو سلورو کالو راهسې په قطر کې میشته. پروین دا هم وایي چې دوه اندروریانې یې واده دي او سلور ورته په کور ناست دي او خاون یې د خویندو د ودولو په فکر کې وي ځکه د خپلې ښځې یا بچو په اړه هیڅ فکر نه کوي او دا چې د کور خرچې د خواښې په لاس ده نو ځکه اکثر خفه وي چې یو خو یې بچي بې پلاره وخت تیروي او بل یې د ژوند ضرورتونه په خلاص مټ پوره کیږي نه.
زه دلته خدمتونه ته کینول یم مسته خدمتونه را باندې کې دی خالته تل ولته ناسي خو خپل بچو د حال نه ځان نه خبرې چې زما لري بچو به سهل بس پدې کې دی چې مور له پیسې ولېګم او خوریانو له میداو کې واغو کې.
پېښور کې د زنانو له حقوقو کارکونکو شاندانه مشال ریډیو ته وویل چې په ټولنه کې دا عام دستور دی چې نارینه په کلونو بل ملک کې وي او ښځې یوازې ژوند تیروي ځکه د کور او بهر دواړه کارونه او ذمہواری په سر وي او جذبات او احساساتو ته یې پاملرنه نه کیږي او دا چې د زنانو سره داسې عمل د ظلم برابر دی.
هغه خزه ته سوشل لایف د
کول ډیر زیات ګران وی هغه کې موومنٹ کول دا هغه ریسپانسیبلټیز چې وی ډبل وی هغه د کور منډه ترډه د کور هرس چې دا هغه کارونه وی هغه هم د هغه خزی په سر وی دا هغه چې د بهر کم کارونه وی کم چې د یو سړی ذمہ داری وی بل جمع کا سبزی روڑا سلینڈر ڈکا اور مختلف د ژوند هغه د تیرو لو چې کم د غوی هغه هم د دې خزی په سر باندې وی کچر تک را تک شي دا خزل کد مجبور په شانتی ناست وی جی اوس خیر ال دو چې حالات دې زیات بدل شو علاوه نو ما ته بدا مسلی وی چې چرته بدل لونو زبې واز نه شم تلی ډیر مسائل به منتبخه مخرات ل غوی جی موومنٹ ګران شي داسې ایمیل ته
پروفیسر ظفر خان په پېښور پوهنتون کې د عمرانیاتو په څانګه کې استاد دی. مشال ریډیو ته ویل چې اکثر ځینې نارینه و دنیا یوازې د کور او کورنۍ د خدمت په غرض کوي چې په کور کې په مستقله توګه د میرمن په صورت کې خدمت کوونکی موجود وي او بیا وروسته د غزنانه د خپل ډیرو جایزو حقونو نه محروم وي او د کمتر احساس سره ژوند کوي.
کم خلق چې د جوائنټ فیملی نه بهر ژوند کوي هغه یو کسل ته بهر وي او هغه دلته کې پوره کورنۍ نه خپل بچی او صرف ساتي او خزا بلکې هغه ځان سره خويندې رونه ټول چې کم دی هغه ځان سره ساتي. په پښتونخوا کې چې کم کلتور دی په دې کې چې کم د زنانه بازار ته نشي تللی ډاکټر ته چې کم دی په خپله خوښه نشي تللی خپل بچی چې کم دی په خپله باندې نشي بوتلی بهر ته نو هغې د مختلف ستونزو سره مخامخ وي او هغه د خپلې کورنۍ په نورو خلکو باندې چې کم دی کنه هغوی ډیپینډنسي وي آپ که هغوی ولله ټایم نه ورکوي نو دوی هغه شانتې چې کم دی کنه دا خپل کارونه نشي کولی خاص طور باندې په داسې ښځو باندې چې کم دی دا په کورنو کې دننه ډېر تور لګولی کېږي چې د خاوند ډېرې زیاتې پیسې ګټي خو دی پټۍ دی موږ ته نه راکوي ټولې.
چې د یو سړی په کلونو کلونو د مزدورۍ لپاره لخپل میرمن او بچو لري وسیدل په ماشومان او کورنی ژوند ساغس کوي په اړه د اسلام آباد اسلامک انټرنیشنل پوهنتون اسیسټنټ پروفیسر صدیق علی چشتی وای چې زیاتره نارینه د مالی مجبورو له وجې نورو ملکونو ته د مزدورۍ په غرض ځي او په پرد هیواد کې دومره وس نه لري چې خپل بچی او ښځه هم ځان سره وساتي او دا چې په داسې صورت کې یوازې خزه او بچی نه بلکې سړی هم د کړاوونو سره مخ وي.
اکثر بیگان چې وی هغه د دیاري د پاره او مزدوریانو د پاره دیاري غیر تزي بل خصوص خلیجی ملکونو ته ځي ال تخو بس هم داسې وی چې د کور هغه ضروری اخراجات پوره کول د پاره غریبانان الته ناسوي. مون خو یو طرف ته ګورو چې زنانه قربانی ورکوي او ماشومان قربانی ورکوي لیکن دې کې دا سړی هم سفر کوي نو دا یو معاشرتي مسله ده. کچره داسې یو کس وي او هغه کور والا سره وي او خفګان وي او خفګان د وجه هغه د مسافرت والا بهانه جوړ کی او په میاشتو میاشتو په کلونو باندې د کور نه غیب وي نو داسې صورتحال چې دی د دې گنجائش په اسلام کې نشته.
سایکولوجیست سیدا شاوانا مشال ریډیو ته وویل که څه هم زیاتره زنانه د خاوندانو په غیر موجود کې کې د سخرګنې کړې جون کوي بل بیا هم ورسره خپل معاشرتي مالی یا جسمانی ستونزې شریکولې نشي ځکه د غزنانه ورستر بل د ذهني دباو ښکار کوي او وړاندې ورته په غوړه توګه جون کولو کې مشکلات مخې ته وي.
پادنه بعد خپل پلار کور پری دی خاوند دی هم بهر وی بیسیک نیډز هی نه پوره کیږي نو اٹومیټیکلی چې د کور والیم پری دی غوی چې بس خاوند به کوي نو بیا هغه دواره چې کن هغه ډیر زیات افیکټ کوي لایف تینن سبا موږ څه کده شند ډیر زیات کیسز راځي کم زنانه چې دی هغه ډیر زیات ډیپریشن شکار شوی دی ځکه چې خپل ضرورت چاته نشي پیل خپل ایموشنز هر څه خپل ځان اندر دباوي بی پی ورته مسله شي شوګر ورته مسله شي ټینشن ورته ډیر زیات وي او دې چې وجه هغه ته ټروما هم اوکر کیږي او برین هیمریج ورته هم کاز کیږي. مین سیز یو بل چې کمنن سبا ریسرچ پروف کړی دی ایټینګ ډیسارډر ورته خوراک یا ډیر زیات خوراک بند کی یا ډیر زیات خوراک کی نو هغه وجه ورته اوبیسٹی کاش اوبیسٹی کاش نو کولیسټرول شو هغه هم بیماری راولي کله د انسان دماغی صحت ټیک نه وي نو اټومیټیکلی هغه به نه به ایکټ کولی شي نه به خپل ایموشنز ویلی شي چې زما مایند کې نه به دنیا مخې ته راتلی شي زموږ چې کم خدای اعتماد دی هغه به ډیر زیات لو شوک مطلب ما ته خپل هزبینډ ما ته خپل کور والا هی امپورټنس نه راغی نو زه به خلکو مخې ته څنګه بیهیو کوم خپل خاوند ته به هم سونه وي خسر خو هغه ته به هم سونه وي هغه به خپل معشوم هغه زید باندې فکر
سیدہ شاوانا شادہ ہم ویل چې کچری میاں دی په ذهنی توګه صحت مند دی نوی نو بد غیزی په اولاد هم پری وزي او د خپل بچو په غوره طریقہ تربیت او نکړل شي چې ورسته پټول نه کی د نفسیاتی مسلو ښکار میاں د ماشومان د مثبت کردار ادا کول جوګ نه وی
کم پریگنینسی پیچ کے راضی پوسٹ نیٹل پریگنینسی کے مسئلہ راضی خطر دی چی کلا ماں مور ڈیرا زیادہ ہوپ لیس نہ شی مطلب نا امید شی خپل د خاون خپل د سخر خواغینا نو چی کلا ماشوم پیدا شی نو یا بو تو سی پی وی یا بو تو ڈاؤن سنڈروم سنا سم مسئلے سر باغ پیدا کی یا بو تو اوٹیزم یا بو تو بلس بیماری وی چی کلا اغا سی خپل ایکسپریس کو لینے شی نو اغي وجہ سی خپل جان دباوی دباوی نو اغي وجہ ہیلوسینیشن پرسنالٹی ڈس آرڈر زمو سائیکولوجی کی بلا شی ڈس آرڈر زی مطلب چاہتا اوبسیشن کا شی شاہ تو پرسنالٹی ڈس آرڈر دا کنا چې مطلب لکه بس زز نه پیژنې ځان چې زه څوک یم دا څوک دی ځکه چې کله مو ډیپریس وینو هغه نو چاته مې هغه خپل ماشوم معنا غوسو بازی او هغه ماشوم مونږ وای چې نه دینه نوٹ کړي هنن چې بچی کما ماشومان دی هغه هر سیس ډیر نوٹ کړي 1 ټو 5 ایئر پورې ایج مونږ وایو کنه ته لو به کوي دې دغه کوي خو هغه چې دې کړه هغه لو به کې ډیر سیس ډیر نوٹ کړي مونږ لوی دا شانتی وکړو چې مونږ هغه سیس نوٹ هم کومه اګنور کو خو ماشوم دا هغه ټیم دا پته چې زما امپورټنت زما مور ته نو هغه وجه هغه ډیر ذات نکلین سي ته ور چې کله هغه ته ور شي نوٹ اٹومیٹکلی اغم ڈیفریش یہ خوف پاور تراشی ہر چانہ بیری گی
دا پاکستان دا بشری حقوقو کمیشن دشمیرو لمخے پا کال 2021 کی 15 کال 2022 کی 6 او روان کال 43 شکایتونا زنانو د خپل خاوندانو په ضد دی کمیشن ته رپورٹ کړي دا هغه زنانه دي چې خاوندان یې لډیر مودې راهسې په نورو ملکونو کې میشتي او په مکمله توګه د خپل ښځو په حقونو پوره کولو کې ناکام دي اسما خان پېښور کې د بشري حقوقو د کمیسون غړې ده او د یوې وکیلې په حیث هم خپلې ذمہواری ترسره کوي نوموړې مشال ریډیو ته وویل چې په بهر ملکونو کې میشت نارینه او پزت یې د میرمنو لخوا د نان نفقه نه میلاوېدو ځان سره نه بوتلو او ورته بیل کور نه ورکولو په اړه ډیر شکایتونه راځي چې فیصله یې عدالت د دریو نه تر څلورو میاشتو کې اوروي ولې د طلاق یا خلع په صورت کې یې اولاد مور یا پلار ته د حواله کولو په قانوني فیصله کولو کې اکثر موده زیاته ولګي
کورټ کې چې کله کیس داخل شي پر نوټیس یې بیا چې پارٹیاں نه راشي نو بیا د غوی ریکنسیلیشن هم کیږي سپریشن د پاره 3 منس یا 4 منس کې د غی د خل ګران شي بیا د غی عدت پیریډ شروع شي اغه نه پس چې کوم نن نفقه خبره ده د ماشومان او غ پهلا 3 میاشه څنګه چې خل او شي نو غی سره د غی اورډر مو شي خو انټرم دای چې فاینل اورډر پورې دې نو هغه او ما انټرم ورته ملاوي بیا چې کله فاینل اورډر وشي اغه نه پس وت بیا کوټ ډیسایډ کی چې دا نن نفقه ماشومان د پاره پوره ده او کنه د پوره او بل خبر ادا چې کله کیس بھی کنه مینټیننس لپاره نو هغه ډیر زر ختم شي خلم ډیر زر ختم شي خو پاغه کې کچا ته ډو بھی خبر راشي پراپرټي نو هغه بیا ډیر وګت چا سی پی یو ډیفرنٹ میکانیزم دی موږ خپل یو اوټریچ کو هغه کې موږ لینکس اسټابلیش کړی دي مختلف ډپارټمنټ سره زموږ کمپلینټس ان فایلز دی هغه موږ ډیسټریبیوټ کړی دي پاغه باندې زموږ د کانټاکټ نمبر تھرو اور پاکستان سونه زموږ افیسز دي نو دا کې موږ کانټاکټ نمبر هغه سره شیر کړی دي ټول سره نو خلک یاد زموږ ویب سایت باندې کمپلینټ سر یا چاسی پی ټول انفارمیشن دی دا غي پترو باندې رابطہ وکي
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسون چارواکی وای چې د زنانو د تشدد د مخنیوي په اړه په جوړ کړل شوی قوانینو عمل درآمد په غوره توګه نه کیدو لوجي د زنانو حقوقو تروړل شي نو ځکه د وخت تیریدو سره د زنانو لخوا هم د خپل خاوندانو په ضد عدالت کې په شکایتونو جمع کولو کې زیاتوالی راغلی دا و د نن ورځې خبرونه اجازت غواړو
د الله پامان.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.